لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له امریکا غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. قدر من اوریدونکو خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبه په ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونو یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې ووژل، او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د یکشنبه په ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. له دې مخکې چارواکو ویلي وو چې په دې پیښه کې ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي.
در نتیجه این عملیات 23 تن از توریستان خارجی کشته شدند و 14 تن دیگرشون بازداشت شدند به شمول 5 پاکستانی و 1 بنگلادیشی. بعد از انجام تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم این افراد کشته شده و بازداشت شده جنگجویان القاعده بودند.
دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه ده ښودلی، خو وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي دا اداره دوی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونو یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې ووژل. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړونده لغوړي سیمه کې شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل شوي کسان پاکستانی وګړي دي او له هغو څخه یوه سپینه سراچه، څلور کلشنکوفونه، لاسي بمونه او مهمات د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحدو ایالاتو پر ایران هومره ډېر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې سری نه لري. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر څه پیښېدونکي دي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی، او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د ګلخانهیي مضرو ګازونو د خپروي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل هغه وخت را رسېدلی چې تر 2015 کال پورې نړۍ له مضرو ګازونو پاکه شي. هغه زیاته کړه چې که د ژوند طریقه ډېر ژر بدله نه شي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تمنه کېده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم د اقلیم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو هغه په مختصر ډول په غونډه کې حاضر شو. له غونډې مخکې روسیې د چاپیریال په اړه د پاریس تړون چې د ځمکې د تودوخې د کمولو په هدف لاسلیک شوی دی تصویب کړ. او ورستای خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره وبخي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل شي نو دای به دا جایزه وګټي. ښاغلي ترامپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول شي چې نه نیول کیږي نو د ډېر داسې کارونه کړي دي چې پر بنسټ به د نوبل د جایزې ګټونکی شي. ترامپ دا څرګندونې د یو خبریال له هغو څرګندونو وروسته کوي چې ویلي یې وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د جایزې د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ترامپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتووالی ښودلی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی او لیدلی شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. نوموړي دا غوښتنه پرون د سپتمبر په 3 نیټه په نیویارک کې مطرح کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړي چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومنه. په دې برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدر اعظم ته ژمنه ورنکړه، خو ویل چې وبه ګوري. ډونالډ ترامپ او عمران خان د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ترامپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان ویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې ویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دوی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. طالبانو درک کړی چې ټول افغانستان نسي کنټرولولی. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یو سیاسي حل لاره وي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو اعمال نه دي بدل سوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی پخوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنگ کوي. زموږ هیله دا ده چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې په منطقې کې د منطقې د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو دوی مشرۍ په پاکستان کې دوی منابع هلته دي، انوز هم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر 8 د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوی د سولې خبرې لغوه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9 په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې منتفي اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکښې ووژل شول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي، افغان حکومت د یوې شېبې لپاره هم جنگ نه غواړي.
څلور ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شېبه په شېبه لازادي راړو.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیون یورو مرستې تړون پرون لاسلیک کړ. دا مرسته به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او انتخاباتو ته د چمتووالي پر بهیر لګول کیږي. له کابله وصل وسال په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 2 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. د وی د یو این ډی پی په استازیتوب څخه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او دا د دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغل الدردادی وایي دغه پیسې د یو این اس پی یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې لارې چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو ویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 190 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 90 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د خزینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو ترڅو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 90 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام چمتو کړی ده.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکی تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو 13 کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښه د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړۍ پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یو پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوي وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅېږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټېل وهل شي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته